سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې به واوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د بلې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې د غونډې کوربه وي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ترکیه به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه نوي. نن په کابل کې د افغانستان د بوسکشتي لیگ پایلو بده او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونه میلیونه انسانان د شخړو له امله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن همداراز خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. رویټرز او فرانس پریس اژانسونه د ښاغلي اوغلو په وینا خبر ورکوي چې افغان چارواکو او د طالبانو پلاوی له ترکیه غوښتي دي چې د دې خبرو کوربه شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د انقره د کوربتوب په قطر کې د سولې د روان بهیر بدیل نه دی، د هغه بهیر تکمیلونکی دی. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکي پنځشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. په پکتیا کې او څارنوال د مرکز ګردیز اړوند لومړی امنیتي حوزې کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حریم فدایی نن رسنیو ته د دې پېښې په تړه وویل.
د پکتیا استیناب څارنوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یو لس بجو شاوخوا کې تروریستان او لوري شهید شوی دی.
ولی سیاته کړه چې قاتلان تشتیدلی دي او کشفي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په میدان ورته کې افغان چارواکي د هومبي ټانک په مرسته د یو برید مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي رډو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 15 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان شار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شو.
نظام کارول کوي چې ورنږدې کېږي د سربازان لخوا شنافه یې شوی و، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف نه رسیږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز د شتي زخمي دي، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازي فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز له وی مدیر رئیس په سرطان ناروغي اخته وه چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شوه. نن په کابل کې د افغانستان د اوزلو بلیک پایلو بده د بوسکشتي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسی ازادي رډو ته د دې لوبي پاړه وویل.
امروز د فاینل مسابقات تیم بوسکشي کندوز د مقابل تیم بوسکشي ولایت کندهار داخل مسابقه میشن.
پرون په نیمه پایلوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د کندوز لوبډلې په وړاندې د لوبي لپاره د کابل چاپندازان د لوبي ډګر ته راو نه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبو کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه واخیسته چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډېره حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډیر خلک په څه باندې شپږ دېرش هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د په وینا سره له دې چې تر ډېره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منع شي. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بیرته بندیز لرې کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداري ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډیر وخت نه دی پاتې او دا پاشلتیا به نه یوازې د لبنان د خلکو لپاره ناورین وي، بلکې په دې هیواد کې سلګونو زرو سوریایي او فلسطیني کډوالو او درسې سیمې ته به یې غمیسه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تیر کال د لبنان لپاره د لارې یوه نقشه وړاندیز کړه او په دې توګه یې هڅه وکړه چې په لبنان کې نوی حکومت جوړ شي. د لبنان د سریاعظم حسن دیاب حکومت تیر دوبی په بیروت کې له سترې چاودنې وروسته استعفا ورکړه. دنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. دنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په دنمارک یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. ویل شوي چې دې واکسین د ځینو کسانو په وینه کې غوټې پیدا کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې څو کسانو ته دا ستونزه پیښه شوې ده. د دنمارک د روغتیا وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له دنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازنیکا واکسین ورکول بندوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. راپورونه خبرو. په ترکیه کې د افغانستان د سولې غونډه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. د حامد کرزي او نږدې همکار وایي پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې ملاتړ کوي.
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده، او د کې هېڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر دغه طرحې ملاتړ کړی.
نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
په پایژ نه چې دا څه په سوي دي، شپږوار مې وډه ډاکټر ته دي، دوري وار مې بل ډاکټر ته وستل، پر اخر په سینه بغل سو وسه ځګر تخته دي، وره پزه او بنده و بیا غوژنه خوړه ده، بیا ستنه خوړه ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري. سموږ راغله ازادي رادیو اوري. ورزو قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد په د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربوي. مولود چاوش اوغلو نن وویل دا ناسته به د دوه د سولې د خبرو په دوام او له دې غونډې سره په همغږي کې وشي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال کانفرنس جوړیږي چې امریکا د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره یو نوی طرح وړاندې کړی ده. تازه پر روسیه سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې طرح ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
ترکیه ومنله چې استانبول به د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل دا کانفرنس دوه کې د سولې د روانو خبرو په همغږي او د دې خبرو د چټکتیا په موخه کیږي، نه دا چې په خطر کې د سولې روانو خبرو ځای نیسي. رویټرز خبري اژانس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي د دې ناستې موخه دا ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په معناداره ډول مخکې ولاړ شي. ښاغلي اوغلو دا هم ویلي چې هیواد طالبانو ته د یو پیغام په لیږلو سره له هغوی غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، سو د سولې خبرې یو پایله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې به د افغانستان په ګډون امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او پاکستان برخه ولري. ترکیه داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې تمه ده د مارچ په 13مه په مسکو کې هم د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون د افغانستان د شخړې په اړه غونډه وشي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا، افغان سیاسيون او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د سولې د لنډمهال یا موقت حکومت څخه ملاتړ کړی دی. که څه هم یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبره کړې، خو د افغانستان حکومت لا رسمن په دې غونډه کې د ګډون رسمي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو ښکېلتیا داسې مال زیاتېږي چې امریکا هم ویلي هڅه کوي په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه هیوادونه شریک کړي چې د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې نغښتې بولي. امریکا وایي له دې هڅو یو موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي او د همدې لپاره یوه طرحه هم ټولو لوریو ته سپارلې ده. تازه د افغانستان مخکېنی جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا نوې طرحه د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره یو ښه چانس بللی دی. ښاغلي کرزي اسوسییټډ پریس سره خپله مرکه کې ویلي د امریکا نوې طرحه افغان ولس ټاکنو ته بیایي، د ښځو او لږکیو حقونه ساتي، اساسي قانون او تاکونو سمون تلار پرانیزی او ترخواید موقت یا لن محالی حکمت وراند ویا نکوی. خو حامد کرزی تا نگدی کسان وایی هغه پا دیتر حکی دیولار اصلاحاتو غخته نکری. ده حمید کرزی په خوانه سلاکار شهزاده مسعود
دا تر اوس مخکې چې لکت نیمګړتیا درود لغه هم کامل شوې ده او کېدای شي د راتلونکي ونی تر پای پورې دا غتر هڅه چې تکمیل شوې ده خلیزات یې وسپاري. د کې شک نشته چې په خوانی ولسمشر دغه طرح ملاتړ کړی.
جمهور ریاست کڅه هم د حمید کرزی د نوی سرګندونو په اړه خبرګون نه خای خو لدی وړاندې جمهور رئیس غنی د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د دریم کال د پرانیست په مراسمو کې ویلی وو هر بنسټ کولای شي د کاغذ پر مخ یو خیال او خوبول کې او بیا افغانستان ته د امریکا کولو فرمایش ورکړي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې هم د سولې خبرو د بریا لپاره هڅې روانې دي او دا ځل پکې د ملګرو ملتونو ونډه جوته شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانتا ناجي انوري هیله ښایي چې دا هڅې د سولې روانو خبرو په ګړندي توپ کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر اړین دی او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او همدارنګه د توافقنامې نه وروسته قوي ضمانت د همدغې بین المللي سازمان په جدي همکارۍ او د نړیوالو همکارانو په ملګرتیا به عملي کیدونکي وي.
خو له دې ټولو هڅو سره سره هغه څه چې طالبان د سولې لپاره اساسي شرط بولي له امریکا سره د دوی هوکړه ده. هغه څه چې د امریکا نوی حکومت د روسي تایید لپاره لا هم پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د سولې لپاره جوړ ائتلاف د امریکا له دولت نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. د ائتلاف د دې اندېښنې په څرګندولو سره لیکلي چې د بایدن د دولت نوې وړاندې کړې نقشې د افغانستان د سولې بهیر ټکنۍ کړی چې د ښځو حقونه پکې څنډې ته کیږي. د ائتلاف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې بې ګټې بللې او د امریکا له کانګرس نه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو او د ښځو د ونډې کمیدو یو لړ اندېښنې راپارولي، اوس د سولې لپاره جوړ شوی ائتلاف د امریکا له دولت غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. دغه اداره وایي په جدي توګه اندېښمنه ده چې د سولې د بین الافغاني بهیر لپاره امریکا د ښځو د حقونو لومړیتوب او د دوی معنا لرونکی مشارکت په پام کې نه دی نیولی. د سولې لپاره د ائتلاف اداره د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر لنږدې وساري. د سولې لپاره د ائتلاف اداره یو پرمختللې اداره ده چې 130 سازمانونه پکې شامل دي او په ټوله نړۍ کې د جګړو د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ د افغانستان د 15 ولایتونو د ښځو لاسلیکونه راټول کړل چې د سولې بهیر او د لاسته راوړنو له لاسه تلل پکې بیان شوي دي. د ښځو د حقونو فعال الها ساحل د سولې په پروسه کې د ښځو په کم رنګوالي او په دغه پروسه کې د دوی پر لږ حضور پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې حکومت غواړي د هر راس شرایطو لاندې له طالبانو سره سوله وکړي، حتی که په دې بهیر کې د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې شي.
ما در 8 مارچ مثال هم به خیابان آمدیم و فریاد زدیم که
دی وویل مونږ سکل د مارش په اتمه لارو ته راووتلو او غږ مو پورته کړ چې باید برابر حق او برابر سیاسي ونډه ولرو. داسې نه چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ورشو او په دې سره خپل سیاسي سهم قرباني کړو. مونږ په ټولو ساحو کې پیاوړي ښځې لرو. 18 کاله مو پر خپلو ځانونو کار وکړ. ډاکټران او ماستران لرو. اوسنۍ ښځې د مخکینیو 18 کلونو له ښځو سره توپیر لري.
تفاوت از زنای 10-20 سال پیش هستن.
د افغانستان حکومت تل ویلی چې دا اجازه نه ورکوي چې د ښځو او د بشر حقونه د سولې د بهیر قرباني شي. په ټولنه کې د فعالو ښځو پر وړاندې ګواښونه د ښځو او د دوی د نړیوالو ملاتړو بنسټونو یوه بله اندېښنه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل نه تر اوسه پورې 8 ښځې چې په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې بوختې وې په هدفي توګه وژل شوي او 9 ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل شته ګواښونو په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه پیکا کړې ده.
مسله مشارکت زنان، مسله
د ښځو مشارکت او جنسي برابرۍ په ټولنه کې یو بل مورید دی چې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. هیله من یو چې تر بل کال پورې وطواني ژو په ډېرې دغه ستونزو بریالي سو.
د ښځو د حقونو مسأله د افغانستان د سولې او سیاسي حل او فصل په برخو کې یو مهمه مسأله ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د وروستیو شلو کلونو لاسته راوړنې د تلپاتې سولې لپاره د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان خلکو د ټولو غوښتنو برسیره پر ملي ارزښتونو او هغو ټولو لاسته راوړنو چې په وروستي شلو کلونو کې لاسته راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د یو خاص اهمیت لرونکی دی او د هغې د ساتنې لپاره له هیڅ ډول هڅې څخه دریغ نه کوي.
په امریکا کې د سولې د جوړېدو ائتلاف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ټرمپ د دولت او طالبانو ترمنځ د توافقنامې راهیسې بې ګټې ګڼي. دغه اداره د افغانستان د سولې لپاره د انتقالي دولت دایمي اوربند اساسي قانون او د دولت جوړښت غوره وړاندیز ګڼي. په دغه لیکنه کې راغلي چې د افغانستان ښځو او نجونو په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. له دې لاسته راوړنو سره سره د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکول او کمرنګه مشارکت یې د ښځو دریځ کمزوری کوي. په دغه لیکنه کې ټینګار شوی چې امریکا باید د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو خوندیتوب ته له ټولو نفوذي لارو چارو کار واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ناروغیو له کبله په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړه شوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د دې ماشومانو د حال پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او له میندو ډاکټرانو سره خبرې کړي.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څنګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی ځیګارې تخته او ټوخی کیږي.
پاپا یې نه چې دا څه په سوې دي. شپږ واره مې و ډاکټر ته ورځي، دورې واره مې بل ډاکټر ته ورځي. پر اخر پسې سینه بغل سوې ځیګار تخته دی، واره پزه بنده و، بیا غوږونه خوږه ده، بیا ستونی خوږه دي، وسې ځیګار پسې تخته دی، ټوخی کیږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومانو شمیر لسکونو ته رسیږي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
د سایه لنډه کېدل، سایه پورته کښته نه خته، د تنفس سم نه سوی کولی. ډېر پازاب و، ډېر شدید ناروغي و، چې ډېر ورته وخته تاسو هلته مې یو بل ډاکټر ته ور وسي، هغه بیا ورکه راکړه، بله ول د دې کار مو نه شو کولی، بچې نه شو کولی چې کوس.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دوی ته په تیر یو میاشت کې د موسمي ناروغیو له امله تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېری یې په سینه بغل اخته سوي.
2301 دېرش کوچنیانو د تنفسي ناروغیو د خطر مراجعه کړې وه. خو د هغې جملې څخه 190 چې وه هغه په شدیده سینه بغل باندې اخته وه، چې هغه موږ بستر کړی دي، دلې مو علاج ور کړی دي او پس علاج څخه خدای پاک جوړ کړی دي. او په تېره میاشت کې موږ د سینه بغل څخه موږ لاس په ځان راوړو.
سکینه هغه ځوانه میرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ سوی. هغه وایي زوی یې په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسیدو مخکې وفات سو.
نو یوه میاشت مخکې دا سټینګ مریض سو، سینه بغل سمچ نه شپ خانیا ته بوتلی، هلته شپږ شپې بستر و. بیا کله ډاکټرانو راته وویل ول دا سم دی، بوی زه بیا بیرته کور ته راوستی. نیکی سم و، بیا د درې شپې کېږي بیا داسې مریض سو چې ما غوښته زه چې نهشه په خانیا ته بوزم. هغه ماښام ډېر پذاب و، وړمه شپه ډېر پذاب و، نو سار ته نفس وختې مړ سو.
په عینې وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخې ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي.
د سوي وظیفوي ناس په التهاب باندې اخته شي، دغه ته سینه بغل وي چې د دوه بیا پسله هغه عاملین عاملونه خو میکروبونه دي نه چې په میکروبو کې بکتریا ده مثال وایرس دی پنګاس دی یخ هوا د هوا وچوالی او خپل بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي یو سړی په زکام اخته وي یو سړی په یو مرض اخته وي هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کی.
ډاکټر ظفر زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دې اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. راپورونو ته دوام ورکو. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی. د برتانیا ټلګراف ورځپاڼې د دولتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه بیا غور کوي. له بلې خوا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر نصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولی.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف د دې هیواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي له دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتې او له دې هیواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي. ټلګراف لیکلی تیر دوه ولسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300 زرو زیات نجونو ته یوازې تیر شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. پوهنې وزارت داسې مهال دا پریکړه کوي چې لا هم د هیواد په یو ډېر شمېر لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي ښوونځي، کتابونو او نورو درسي توکو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو ته پته مدي. پرون د پوهنې وزارت وایندې نجیبه آرین ازادي راډیو ته د دې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې وه. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کوردان نه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره ټکر کړې ده.
بای تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدی پریکړه سره مخالفیم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانی، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
شکریا مشال چې تر 12 ټولګي د هرات په تجربه ویلې سکه زده کړې او په ترانی ویلو سیالیو کې هم ونډه اخیستې. دا پریکړه شاتګ او د نجونو پر وړاندې یو ډول تبعیض بولی.
تاسو په 12 کې مفارق تر هغه چې له 12 ټولګي فارغې دم د ترانی ویلو گروپ غړی وم. اوس می هم په یاد دي چې په څومره مینا او لیوالتیا مو شیرونه یادول او بیا مو تمرین کاوه. زه له دې پریکړې سره مخالفه يم ځکه کلونه کېږي چې زموږ د نجونو ترانی سب شوي او خبرې شوي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم پروند په هنه وزارت دا ګام د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف وباله ورسره مخالفت وخود. د بشر حقوقو د ستار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشر پاتریش اگاسمن هم د پهنه وزارت د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي وو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینی برابرول دي. بلخوا یو شمېر خزینه فعالانو د پهنه وزارت له دې پریکړې سره د مخالفت په پار ځنې ترانی په خپل ټولنیزو رسنیو خبري کړي. زهرا موسوی له همدوی یو ده. افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا بنسټ د دې دند لري چې نوی ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو پاړه فراخ لیدلوري وخای نه دا چې ته څو تنو بنسټ پالو او افراطینو د خوښ ساتلو لپاره د اګولان تیر ته وګرځوي. خو یو شمېر شته چې د پوهنې وزارت له 12 کلونو پورته نجونو باندې ترانې ویلو بندیز تای. نوید احمد د دې پریکړې په ملاتړ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی له نویو ځوانانو د خپل غونډو د خایست او بې ځایه ستاینې لپاره ګټه پورته کول او پرې ترانې ویل چې بند شي خاوالي کار دی. هڅه مو کړې یو ځل بیا د پوهنې وزارت څخه په دې اړه غبرګون واخلو خو له ډېرو اړیکو سره سره یې څو خبرو ته حاضر نه شول. پوهنې وزارت له دې وړاندې هم له دې قبل تر نیوکې لاندې و چې لومړۍ پریکړه کې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی و ولې تر سختو نیوکو وروسته یې دا پریکړه بیرته واخیسته. همدا ډول دې وزارت پریکړه کړې وه چې په هغو سیمو کې چې ښوونځي نه لري تر دریم ټولګي پورې زده کړې په جوماتونو کې وشي. خو ولې په دې اړه هم د خلکو لپاره غبرګون وروسته دا پریکړه بیرته واخیستل شوه.
ستاسو له پیغامونو
زه
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کم دا څوم پیغام دی ما چې زه د ازادۍ رادو ته پیدم ډیره مننه کوم د ازادۍ رادو د ما پیغام غږی خو دې لوړپورو چارواکو شکې ما د هیله د وزیر صاحب شکې ما د هیله د موږ د 2014 کې راغلی یو اوس پورې دا پنځم کال ده او موږ مهاجر دلته پراته یو په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي وړې بچیان خلخانی دي هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسېږي موږ ته هغه نه راکوي منځکه نه راکوي موږ ته دا نمرې راکړي دا توضیح دي موږ کارونه خلاص دي خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دا منځکه توضیح کړي دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي وسلام
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول دورې څه شوله خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو دغه مباجد سرټیفیکټ پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیس د بل مرغاتو ویسه خلی څخه مې اړیکه نیولې ده د ما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوئ مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې مونږ ته سیاسرې ناستې دي یتیمان ناستې د مونږ ماشونه د دوه کاله کېږي نه دی والله مون غواړو چې زر تر زر ماشه والله کې زمونږ راپورونه دی واخلي او زمونږ غم دی وخوري. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام در وو ورځې د اونې خبريږي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایروس د زیانونو له کبله د اقتصادي مرستو د بستې له لاسلیک وروسته بېګاش په خپله لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا پر وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو د هڅې د بل پړاو او د ورځني ژوند د بیرته عادي کولو د هڅو یادونه هم وکړه. خغلی بایدن د کورونا وایروس د وبا د اعلان د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په سپینه مڼه کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سمڅې په پای کې به یو رڼا بلاخره تر سترګو شي. د دې مطلب نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر 4 نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي.
زبر د خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ورمنځو بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ مانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړی کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې شمېر یې تر 9.2 میلیونو اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 5 لکو او 1.5 زرو زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولای سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې ادارې د د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړی ډوز لګولی. 3.8 میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس 10.2% کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې 1400 ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر 3000 ډالره مالیه کمیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازدیګر 4:13 دي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود شاو شغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکې پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازی فاطمه عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز لوی مودی رئیس په سرطان ناروغي اخته و چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شو. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیره حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډ ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منع شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداری ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کې دوه پوری ډیر وخت نه دی پاتې. ډنمارک او ناروی د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتی ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق او د څلور دیش قضیو په نتیجه کې 9 سلوي قاچاق کوونکي له 2 څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ویل محکوم شوي قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخې، 402 کیلوګرامو چرسو او 108 کیلوګرامو خشخاشو سره نیولې وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو پر یو وزیر معاملات کړی چې په نتیجه کې 3900 کیلوګرامه بنګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشه یي موادو دی قاچاق کوونکو غوښتل چې د بنګ پر بسګرو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه یي موادو 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوی دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادۍ راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. له دې نیول شویو خلکو سره تر 150 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد لکه هیروین،
خیخه، تابلیت کاغولی او شراب نیول شوی دی.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشه موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
مخاد مخدره تو پوړانی کم وزارت چې وغه ملکی وو او اس مینه چې مواد مخدر ته چې نظامي بنای پیدا کټ نوخه مخه تغیرات وبشکراولي.
په یو بل راپور کې بواوري چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل قاچاقون کې نیول شوی دی.
نړیوال امنیتي ما که څه هم زموږ امنیتي ځواکونه لاستراوړنې لري خو کافي نه دي.
دا چې اجتماعي رسنۍ د نشئی موادو په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انستګرام کمپنۍ ته چې وی بلاک کی.
د نورجی په نوم یو صحوی کارکونکو وایي چې معتادین علاج ته غاړه نغدي.
مونږ ور سره خبرې کولې معتاد سره د خپل لاسونه د شاته نیولې او د دغمره یو لارګې راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مشکل دا ده چې تو خو به کړه بار کی خو مونږ په بلاخته کی.
ستاسو اندېخنام پر ځای ده خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي.
اوس خبرونه له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی د نشئی موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشئی موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم له سره غور شوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول شوی دی. د ملي شورا له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروري ګڼي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخیری ځل په 1996 شمسی کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشئی موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو لامل راغلل. دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول شو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسي کال کې تعدیل شوی و خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسی کال کې په دې قانون کې راوړل شول له نشئی موادو سره د مبارزې عالی کمیسون غړي له 12 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 15 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یا د هغه مرستیال به د دې کمیسون او غونډو مشري کوي. خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسون یو غونډه د ولسمشر او بل غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاته غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشرۍ به له نشئی موادو سره د مبارزې موین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي خو د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خواد مخدره توک په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینیټ مواد مخدر ته چې نظامی بنای پیدا کړی نظامی ته ولاړی نو خامخا تغیرات هم شکر اولی. نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دي د چا سره راوړل شوي هغه ته باید سزا ورکول شي. خو داسې خلک وو چې یو سړی بنا خبر و هغه مټر کې به شی ټینګ سو دغه بیچاره مټروان یا دغه سپاری چې بد په لارې راختل و هیڅ به خبر هم نه و هغه بیچارهګي ته به هم قید ورکوه.
له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او فصله او شپږ اویا مادي لري چې ډیر احکام یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په پروان ولایت کې د سل کاچاقونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی به ډیری ځوانان موتاد کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې لدی ولایت څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په ډول کار اخستل او د قاچاقونکو ښکاره فعالیت د دې لامل سوی چې ځوانان نشه یي مواد په اسانۍ ترلاسه او موتاد شي. له بلې خوا بیا د پروان امنیه قمانداني وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه سل قاچاقونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشه یي موادو قاچاق کوونکي پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشه یي موادو د قاچاق د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لار اوخته، بلکې په دې ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي ډیر ځوانان په نشو باندې مخته کړی دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکو ایمال عبدالله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاستراوړنی لري خو کافی نه دي. موږ وینو چې خلک نشه یي مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډیره پاملرنه وکړي چې د نشه یي موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي.
دایي او خیر د ولایت په پروان
په دې وروستي وختونو کې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر شوی دی. موږ له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې مخې ونیسي. دغه ډول د پروان ولایت له امنی قومندانۍ څخه هم غواړو چې د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. هر څومره چې د نشه یي موادو قاچاق ډیریږي په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
پد به مواد مخدر بیشتر میشي.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لارې کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشه یي موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ راټول په 1999 کال کې چې د پاسه سل قاچاق کوونکي له سلګونو کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
نشه یي مواد سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د څلور نوي عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیول دي. له دوی سره 14 کیلوګرام هیروئین، 214 کیلوګرام خیخه، 108 کیلوګرام تاریاک، 108 کیلوګرام چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 103 لیټره شراب هم نیول شوی دي.
د احصایی او معلوماتي ادارې سرویخي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو 12 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی. خو له دې ولایت څخه را رسیدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو سل قاچاقونکي نیول شوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ټریمادول ګولۍ د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟
په دې اړه به د ډاکټر فرشتي انیس خبري واورو.
ټریمادول چې د انسان خفقۍ، انسان ته ډیپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښت پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، همداسې اشتهای خرابېږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په اجتماعي رسنیو کې د نشې موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشې موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشې موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول ځوانان بیلاری کوي. دا چې په اجتماعي رسنیو کې دغه ډول ویډیوګانې او انځورونه خپرول د کوم هدف لپاره خپریږي، مخنیوی یې د کومې ادارې مسؤلیت دی، او په اجتماعي رسنیو کې څنګه د دغه ډول ویډیوګانو مخه نیول کېدای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اجتماعي رسنۍ د نشې موادو په ترویج کې څومره ونډه لري.
په نورو هیوادونو کې اکثره د اعلاناتو په شکل دا شیان نشریږي، خصوصا د الکول او د شرابو کمپنۍ دا کارونه کوي. نو دلته هم دا سیډنی دقیق نه دی شوی، خو دغه سی ویل کیږي چې دلته هم مافیا شته او یو شکل باندې غواړي چې ځوانان روګ دي کی او د خپل دغه مواد ته مارکیټ جوړ کی. نو په دغه شکل باندې دغه ویډیوګان او تصویرونه نشریږي. بدبختانه ځینې ځوانان ورته په ناپوهی سره یا په ناخداګاه شکل دغه ویډیوګان نشروي یا یو کاذبه خوشحالي دوی ته نشه ای توکی ورکی که دوی چرس وکی یا نور مواد، نو پا مغا نشه وقت که دوی دغه عمل اجرا کهی.
آقا زوران چه نشه مواد نیست که یادات نلری، دغه ویدوگانی که چرت گوری دوی پنده سمرا بد غیز لری؟
د کولمبیا پانتون د نشه ای توکو او اعتیاد ملی مرکز یو سیډنه کړی ده، په هغه کې وایي چې هغه نوي ځوانان چې سوشل میډیا کاروي نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ نه کاروي، ویلي دي چې 15 مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري، سوشل میډیا ګوري، نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي دوی په سګرټو باندې راځي، یعنی سګرټ سکیپ. او بیا ویلی دی چې هغه کسان چې سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ ګوري درې مرتبه نسبت هغو نو ځوانانو ته چې هغوی خواله رسنۍ نه کاروي دوی ډیر په الکول باندې روږدې کیږي، او دوه مرتبه نسبت هغو ته چې هغوی سوشل میډیا نه کاروي دوی په چرسو روږدې کیږي. یعنی دغه څېړنه داسې ښیي هغه کسان چې رسنۍ ګوري، که هغه کې هر یوه وي، انسټاګرام، سوشل میډیا وکې یا فیسبوک او سناپ چټ او ټیک ټاک او هر یو ګوري او له دغه رقم ویډیوګانې او تصویرونو سره مخ کیږي، دوی نسبت هغو ځوانانو نو ځوانانو چې هغوی هیڅ لاسرسی نه لري او یا دغه ویډیوګانې نه ګوري، نسبت هغو ته دوی زر او په لوړ فیصدۍ باندې په نشه یي توکو روږدي کیږي.
اجتماعی رسنی په آسان نه کنټرولیږي، ځکه چې ټول کسان ورته لاسرسی لري، بل خواته داسې قوانین په افغانستان کې نشته. نو څنګه یو کس چې دغه ویډیوګانو ګوري دوی ځان وساتي د دغه ویډیوګان نه چې دلته خپریږي؟
لومړی خو باید دا کوشش وشي چې تر یو حده پورې ماشومانو ته او نوو ځوانانو ته موبایلونه او یا د انټرنیټ ته لاسرسی دا محدود شي او یا هیڅ ور نه کړل شي، دوی یو رقم قانع کړل شي، په درسونو مصروف شي. او یو او بله دا ده چې د نشه یي توکو ضررونه ورته وویل شي او د هغو وروسته عواقب ورته بیان شي چې دغه ستونزې او دغه مشکلات لري. او زما په خپل فکر کچیر ته په فیسبوک کې او یا په انسټاګرام کې داسې ګروپونه جوړ شي چې وي دغه کسان چې په دغه شکل تخریبي تصویرونه او ویډیوګانې نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انسټاګرام کمپنۍ ته چې وي بلاک کی. داسې یو جبهه جوړول ضرور دي ځکه چې مونږ ټولنه کې هم فقر ده، هم د پوهاوي کچه ټیټه ده، هم تعلیمي او تحصیلي کچه ټیټه ده. دا کوم ځوانان چې تحصیل لري او دوی د دغو نشه یي توکو په ازرارو پوه دي، دوی کولی شي چې یو شکل یو ګروپ جوړ کړي او دغه کسان چې نشه یي توکو لپاره غیر مستقیم مارکیټینګ کوي او یا ځوانانو نوي ځوانان تشویقوي دا ریپورت کړي. خو اصلي قصه دا ده چې کورنۍ کې باید نو ځوانانو ماشومانو ته د نشه یي توکو ازرار او دغو عواقب ور وښودل شي، ورته وویل شي چې دغو شیانو سره پام وکړي چې دا ونه کاری.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. نور زیاده وینا دولتي موسسه ساحوي مسؤله ده چې لڅو کالو راهیسی په معتادینو پسیکور په کور ګرځي او معتادی خځې د درملنې لپاره خځینه روغتونونو ته معرفي کوي. دا وایي چې په ساحه کې معتادین زموږ پر مخ د خپلو کورونو دروازې تړي او خځینه معتادین په ډېری سختي علاج ته غاړې ږدي. دا چې نورزیا په خپل کاري ساحه کې لڅ ډول ستونزو سره مخ سوي په دې اړه راته کیسه کړې ده.
مونږ خو چې کله ساحه ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کیږول ته په دې کې مونږ مختلف کورونو ته ستللی او دوی فاه شوای مونږ ته بد سلوک مونږ سره کوي، کنزلی کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغه کې دوی رواني تکلیفونه پیدا کوي او بل اکثره خلک چاقوره باسي، کنزا کوي. دا متادین بعضی د سه خراب نظرونه لري د دې په اړه کې چې تاسو مونږ څنګه بوزي تر سو پورې سدل تراسي افخانه وینی منګه وینی منګه خو روزمره مختلف پیخو سره مخ کیږو، یعنی مختلف ساحو ته منګه زو او مختلف واقع منګه سره پیخیږي. خدای و جالب خاطره سو یو ورځ منګه یو موتات کرلاړو دروازه مرټکول ایس دروازه خلاص نه کړنو، دادی منګه یو امکار ویل وای خیر د کور ته په دیوال باندې ور واړو نو ډیره مشکله باندې دوه کسان دل تورته درې ده دا یو ځان ور خطا کړي د موتات نفر کورته چودریګه څنګه دا مونږه تداوی کو نو سکلې کورته ځان ور خطا ک ال تسپیان ول یو سلور دان سپیان یو دم په مونږه باندې راټول سو دا سلور سپیان ام د سی یو طرف بل طرف ته درې د مونږ حق پک حیران پاتې سوسیال ته دروازه نه خلاصي کې دین نه نه قلف کړي او دلته دا سپیان ټول راټول سوي دي خو نه پوي ګوس څنګه چلو دا د خدای پاک رحم او سمونږ هم د سی وتری دو حق پک حیران دي سپیان ته ګورو مونږ نه بيخي د سی یو حیران غوندې سوسی وس مونږه دوی سره سو کو نو په خپل بیر ته لاړه دا یو ډیره جالب او ډیره هغه واقع و ډیره ترسناک هغه ورځ مونږ ور سره خبرې کولې موتات سره د سید خپل لاسونه د شاته نیولې مونږ ته د یو څه اندازه کېدل چې دی خو یو کار کوي مونږ سره نه پیګو چې دا دغمره یو لارګي راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی مونږ سره خو د دفتر لخوانه ګار څوک نشته د خو خو د مونږ موټروان زر را منډ کړه لاسونه ونی ول د سوار ته پرې نه خو د
نشئی مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده.
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی.
د نشئی توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاګبر دی ته ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي. خوشاو خوا غونډیان اجازه نه ورکوي چې کور خرڅ کړي. دا چې خلک ولی اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کې سد سده او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اج اکبر کاکا، سلام شه، بخیر خیرت ده، بخیر راغله. رضا اج اکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خصمه ده کې نه ما خدره ته وای چې د څه شي لپاره دې راوغوښتم.
د دې لپاره مې راوغوښتې چې زیره در باندې وکم.
د څه شي زیره؟
تاره ته ویلو چې کور مې خرڅ کا، ستا د کور اصلي به شلک افغانۍ ده، خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوېښت لکه رانیسي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو یې پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښې وي، بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پېژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
په مخه دی ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. ته ودرېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. اوه دا څه بد سپی لري.
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم سلام وکیل صاحب.
شور خیرت دی، کراری ده؟ رضا جی صاحب چه کور ته ولاړ شو؟
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې داسپای ونیسه چې وبیده داړي.
رضا نه دې داړي، چه غوره شه. رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رضا پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دغه ده کینه.
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅه یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشه یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشایان شته او نه نشه یي مواد خرڅیږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی، زورور سړی دی، بیا یې مخه هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دا ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني. اول نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه. ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پسه، که یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته را پرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به یې خبر کړم.
السلام علیکم. ستړی مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی.
خیر ستړی مشه؟
وکیل صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته چې ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والا زه خپله نه پېژنم، رهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې، خو موږ یې پېژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه یي موادو قاچاقبر دی او د نشه یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو مونږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه یي موادو کاروبار شروع کړه، بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې پکار وي، زه به یې په پور درکړم. که ډیر دی په کار وی کور دی په ما خرج
نو دا سړی خو په څلویخ لګه وانی رانی سي ته دومره پیسې لري چې پام دی به رانی سي
دا کور په دومره پیسو نارزی کارځه دلای مادر څه خرانی وو دا سړی خو قاچاقبر دی حرام پیسې ډیر ټولې کړي دي
دا سه به وکړو چې ستا کور به په سو رهنماو کې به یکو هر څومره به چې درلوده په هغه به به درڅخه واخلو
واجی صاحب وکیل صاحب ښه وایي په څو رهنماو کې به یې به یکو که هر څومره به یې درلوده زه درې لکه افغانۍ زیاتې درکوم
ښه سمه ده دغسې به وکوو زه ولاکه خبر وم چې دا سړی قاچاقبر دی واده مې نه ورسره کوله خیر اوس هم وخت شته په هغه یې نه خرڅوم په تاسو یې خرڅوم
جنجال نه خلاص کړو
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري